السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغ لید د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې دا جمعې با په افغانستان کې تر 10 میلیونو پورې کسان له سخت خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي چې له شدید لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال پر تلا 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال کې دا شمیر 14 میلیونه او 800,000 کسانو ته رسیده. د خوړو نړیوال پروګرام همدار اس خبرداري ورکړی چې د ماشومان خوارزوکی مخ په زیاتېدو ده او اټکل کېږي چې راتلونکي کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغیز لاندې راولي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په جمع کې د افغانستان د 6 میلیونو تر ټولو زیانمنو وګړو د بیړنۍ مرستې لپاره 4.8 میلیونه ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر د روغتیایي همکاریو د پیاوړتیا په هدف د یو پلاوي په مشرۍ هند ته ولاړ. د عامه روغتیا وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې مولوي نور جلال جلالي د هند حکومت په رسمي بلنه هند ته تللی او د یو جګپوري پلاوي مشر کوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې دا څو ورځنی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیایي همکاریو د پراخولو د تجربو د تبادلې او د ګډو هڅو د همغږۍ په هدف ترسره کیږي. دا په وروستیو دو میاشتو کې هند ته د طالبانو د دریم وزیر سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو د باندنیو چارو او صنعت او سوداګرۍ وزیران د هند په رسمي سفر د هند په رسمي بلنه هغې هیواد ته للی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی وایي چې د محل شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسیږي. هغه پرون اسنا خبری اژانس ته وویل چې د غیر قانوني اتباعو د ستنولو د طرحې له پلي کېدو راهیسې تروسه 1.6 میلیونه بې اسناد افغان کډوال له ایران ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران هر ورځ شاوخوا 4000 افغان کډوال خپل خاورې اوس هم باسي. ایران د اسرائیل سره له 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا پسې چټک کړی. د استرالیا چارواکي وایي لومړني شواهد ښیي چې د سیدنی په بوندای ساحل کې د برید د عاملانو د داعش په نوم د ډلې له ایدیالوژي څخه الهام اخیستی وو. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزي د سې شنبه په ورځ د سیدنی ای بی سی سیدنی چینل ته په مرکه کې ویل دا ښکاري چې د دې برید انګیزه د اسلامي دولت ایدیولوژي وه. هغه ایدیولوژي چې د نوموړي په وینا پر کرکې ولاړه ده او په دې مورد کې له ډلې یې وژنو لپاره چمتووالی نیولی وو. په استرالیا کې د یک شنبه په ماښام د يهودي اختر یا هنوکا پر مراسمو باندې د غوبرید کوونکو حمله وکړه چې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. او اروپایي مشرانو د برلین د سولې خبرو وروسته په یو غټه اعلامیه کې ویلي چې د اوکراین د خاورې د هر ډول احتمالي سپارلو په اړه پریکړه یوازې د اوکراین د خلکو حق دی او هغه هم یوازې تر هغه وروسته چې پیاوړي امنیتي تضمینونه ورکول شي. د اعلامیه لمخې په هغو امنیتي تضمینونو کې چې دوشنبه په ورځ پرې سلا وشوه د اروپا په مشرۍ د وزواک جوړول شامل دي چې د داوطلبو هیوادونو په ګډون به رامنځته کیږي او د اوکراین د فضا د امنیت او د سمندري لارو پر خوندي کولو به تمرکز ولري. دا اعلامیه د اروپایي کمیسون د مشر اورزلا فون در لاین په ګډون د لس اروپایي مشرانو لخوا خبره شوې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان کې مشت افغان کډوال و یو اوسې د پولیسو په نوم شخصي جامو والا خلک هم زوروي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټر کې ګرځي. هر ورځ راسي او افغانان نسی پیسې ترې اخلي.
همدې پاکستان کې شپږ سو 500 مشت افغانانو جرمني ته د تک برخه کې درات جواب تر لاسه کړی. خبرونه کې تفصیل درکو. پاکستان سره د لارو له بندوالي وروسته افغانستان کې د ډبرو سکاره زیات شوي. د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان کې د سکرو تولیدونکي او پاکستان کې مصرفونکي زیانمن شوي.
صادر کوونکو د لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې په پکې وي وو ته زه ډېر مشکلات برابر شوی دي چې په پکې کې ویډیو ټول د افغانستان په توګه شوی دی.
خوست کې د هاکي مسابقه پای ته ورسېده. ځوانان د خو لوبغالو غوښتنه کوي.
دا لوبه تاسو ته بهتره معلومات شي او هوار میدان غړی یو سم میدان غړی او بند لوبه کیږي.
نور راپور نه همشته هله دا تر پای را سره پاتش.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی په پا پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې په ورستیو کې په شخصي جامو کې خلک چې ځانونه پولیس معرفي کوي د دوی کورونو ته ورځي دوی نسی او ناوړه چلند ورسره کوي دوی وای دا کسان اند دوی کورونو ته نیمه شپه ورځي د دوی د کورونو دروازې ماتوي او کډوالو ته غواخ کوي چې پیسې ورنکړي نو بنول شي دا په داسې حال کې ده چې په څو ورځو کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډاډه وکړي او هغوی ته په خپل خواښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي دا چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو دا نوي فشارونه څه دي کډوالو په اړه څه وایي د کډوالو مدافع ټولنې په اړه څه نظر لري په دې راپور کې ورته کتنه شوې
یو افغانه پناه غوښتونکې مریم چې د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند شکایت او ادعا کوي چې په وروستیو کې په شخصي لباسونو کې خلک ورزي چې ځانونه پولیس معرفي کوي او افغانان وهي او ټکوي او له دوی سره له زور زیاتی کار اخلي مریم سه شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه کلونو راهیسې له سرپرست پرته له خپل دوه کوچنیو ماشومانو سره دغل تجوان کوي او سوزل پولیسو زورولې خو آن یو ځل ترې په 500,000 روپیو ځان خلاص کړي
اوس به په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي هر ورځ راځي او افغانان نیسي پیسې ترې اخلي مخکې به یې 15,000 لاسره او 60,000 روپۍ ترې اخیستي او بیرته به خوشی کول خو اوس 50,000 او 100,000 روپۍ غواړي او دغه راز غوښونه هم کوي او بدره دي هم افغانانو ته وایي
یو بل افغان پناه غوښتون کې زهرا چې د پاکستان په پینډي سیمه کې اوسېږي وایي اوس مهال لورځ پرته پولیس ان نیمش په افغانانو کورونو ته ورزي دروازې ورماتوي او له دوی سره سپک چلند کوي
د شپې دوه یا درې بجې راځي کورونو ته ننوځي تلاشي کوي او افغانانو سره ناوړه چلند کوي د دوی د کورونو دروازې ورماتوي وضعیت ډیر خراب دی دوی اوس په شخصي لباسونو او شخصي موټرو کې راځي څوک ترې تښتېدلې هم نشي ما سره د دې چې ویزا ملرله هم ویني ولم او حج کمته انتقال کړم بیا یې خوشی کړم دوی زما ویزا نه منله ویری چې دا میډیکل ویزا ده
دوی وايي په شخصي لباسونو کې د اشخاصو پیژندل ورتستون بن شي او نشي کولای دغه کسانو او پولیسو ترمنځ توپیر وکړي دوی دا کوي چې اوس مهال په پاکستان کې میشت افغانان له هر ډول بشري حقوقو به برخې او د ویر او خفغان په فضا کې ژوند کوي د پاکستان پولیسو تر اوسه دغه ادعا او پاړه سندې ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نخو وروسته پاکستان په دې هیواد کې په میشتو کډوالو فشارونه زیات کړل نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو خبري کانفرنس کې د بیا اسناد افغانانو د نیولو د سختو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ نوموړي ټینګار کړی چې لستنېدو وروسته که دغه افغانان بیا پاکستان ته ننوځي نو سمدستي به ونیول شي په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې اوسمهال وضعیت تر بل هر وخت خراب او د کډوالو نیول په د دوام لري د دې شورا رئیس میوند عالمی افغان د سې شمې پورز ازادي رادیو ته ویل
وضعیت ډیر زیات خراب دی پولیس سهار او ماخام راځي اندش په یو دو او درې بجې راځي تورځي دو درې ځله راځي او هر افغان یې چې مخه ته ورشي او اسناد ونه لري نيسي او حاجی کم ته انتقالوي او افغانستان ته ډیپورت کوي ډیر بد وضعیت دی
گرفتار میکنن
خونوموړي ونویل چې آیا پاکستانی پولیس په رسمي یا په شخصي لباسونو کې د افغانانو کورونو ته ننوځي دا اندېښنې په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو د کډوالو وزیر لګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپل خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي مولوی عبدالکبیر جمعه د دسمبر 12مه په پکتیا کې وی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو سنځو ته د رسیدو کمیسون ویلي تازه د دسمبر په 15مه له ایران او پاکستان 1500 واویا کورنۍ چې د کورنۍ د غړو شمیرې 3015 تر رسیده په خپل خوخه په جبري ډول ستنې شوي په پاکستان کې مش افغان پناه غوښتون کې جډیرې د تیر جمهوریت نظام غړي مدني فعالان خبريالان او د خزو بشري حقوقو مدافعان دي په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي غوښونو لامل دغه هیواد ته پناه وړي او که افغانستان ته شړل کیږي ژوند به د مرګ له ګواښ سره مخ شي پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي له هغه وخت بیا د روان 2015 کال د نومبر تر دیرشمې پاکستان لږ تر لږه 1.8 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي
په همدې پاکستان کې تمکیګو جرمني په سلګونو حقوق افغانانو ته چې پاکستان کې جرمني ته د تلو په تامو خبر ورکړی چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دا چې ولې نوریاس نوری به درته په دې راپور کې وایي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویل شاوخوا شپږ نیم سوه افغانانو ته چې په جرمني کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه او خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني دی پی خبری آژانس راپور له مخې دې وزارت د دوشنبې په ورځ دې آژانس ته وویل چې له هر اړخیزې بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشوه چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغیزمنو کسانو ته په تیرو ورځو کې په لیکلې بڼه خبر ورکړل شوی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د جرمني حکومت تېر اونۍ اعلان وکړ چې غواړي یو شمېر هغو افغانانو ته د رد رسمي لیکونه واستوي چې په اوس وخت کې په پاکستان کې د جرمني د ویزې په تمه دي او دا کار ځکه کوي چې د دوی په وینا نور د منلو لپاره سیاسي لیوالتیا نشته. خو د راپور له مخې د منل کېدو د دو نورو پروګرامونو له لارې لا هم د دې تمه شته چې څو سوه نور افغانان ښځې او نارینه جرمني ته ولېږدول شي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانانو شمیر ټول ټال اووه سوه یو تنه یاد کړی چې په خبرې اوس په پاکستان کې منتظر او د جرمني د حکومت له ملاتړ څخه برخمن دي. دا هغه افغانان دي چې جرمني ورسره د منلو ژمنې کړې او پر دوسیو یې غور روان دی. د افغانستان لپاره د منلو په فدرالي پروګرام کې شامل شپږ سوه نولس تنه یې دی. هغو دوه اتیا نارینه او ښځینه پخوانیو کارکوونکو د کورنیو غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څه باندې څلور کاله وړاندې په دې هېواد کې د جرمني له ادارو سره کار کړی و. د 2021 کال په اګست میاشت کې چې طالبانو کابل ونیو ډیری هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی و له دې ویرې چې طالبان به غچ ترې واخلي د ځان ژغورلو لپاره پاکستان ته ولاړل. ډیری افغان کورنۍ له میاشتو او ان کلونو راهیسې په اسلام آباد کې بند پاتې دي او له هغه هېواده د وتلو انتظار باسي. د جرمني محافظه کار ائتلافي حکومت په می میاشت کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د ځانګړو زیانګالو افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرام وځنډو. په دې پروګرام کې د جرمني ادارو او بنسټونو پخواني ځایي کارکوونکي لکه وکیلان او خبریالان د هغوی خپلوان او هغه کسان شامل وو چې د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ وو. د دې پروګرام له ځنډېدو سره سره یو شمېر افغانان چې د جرمني په محاکمو کې دعواوې ګټلې په دې بریالي شوي چې د جرمني ویزې ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې دغو افغانانو شمېر چې ویزې ترلاسه کړي او جرمني ته لېږدول شوي له درې سوه کسانو اوړي. دوی پر چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د ترکیې استانبول او له هغه ځایه جرمني ته انتقال شوي دي. د راپور له مخې پاکستان جرمني ته د روان کال تر پایه وخت ورکړی چې د خپلو پروګرامونو له مخې د ټول هغه افغانان هېواد ته ولېږدوي که نه هغوی به بیرته افغانستان ته ډیپور شي. تېره میاشت د جرمني حکومت یو شمېر دغو افغانانو ته چې په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه و وړاندیز وکړ چې که له دغه پروګرام څخه ووځي او جرمني ته د تلو ډډه وکړي نو به ورسره د پیسو مرسته وکړي. ویل کېږي چې لسګونو کسانو چې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی دغه وړاندیز منلی دی. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لېږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هېواد کې جرمني ته د تک په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی چې د دغو کسانو لیک د حکومت په لومړیتوبونو کې دی.
اوریدونکو بیا هم په همدې پاکستان کې او افغانستان سره په تړلې یو بل موضوع کې پاتې کیږي، هغه دا چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونی افغان مسولان وایي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د لارو د بندښت له کبله په افغانستان کې د ډبرو سکاره زیات شوي چې ورسره د ډبرو تولیدونکي او په پاکستان کې د ډبرو سکرو مصرفونکي زیانمن کړي. خو خلک بیا خوشاله دي، وایي چې سکل په افغانستان کې له سړو سره سم د سکرو بیه هم ټیټی دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوو میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په شپاړسمه ازادي راډیو ته وویل
یا مهاجرینو ته یې دا څوک چې راځي هغه کولی شي چې راځي ولې د ډبرو د سکرو صادرات په ټپه باندې واستوو. په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې په
فابریکې وي په غوته زخ ډېر مشکلات برابر شوي دي. اجتماعي ټوپ فابریکې ته ویډیو ټوله د افغانستان په زغالو سوېدلي او د افغانستان د زغالو څخه یې کار اخلي. علم یې دا دی چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته پی ومه چې د دواړو لورو خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه یې وګالله.
ښاغلی مومن وایي په افغانستان کې سره لدی چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برېښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونې جوړې کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پوری د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان زغال چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېز کوي دي کې شک نشته. د کال به موږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل. اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفر شوي دي او په افغانستان کې د نننی چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 6.5 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې له بندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بایې هم راټیټې شوي دي. دا وایي اوس مهال د یو ټن ډبرو بایا تر 6.5 زرو افغانیو ده چې تیر کال زمای دا بایا تر 12 او حتی 13 زرو افغانیو پورې وه.
دا مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر 6.5 زرو افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحه، استانبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډایه هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
اروپای ټولنې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د یوې نوې پروګرام د پایل اعلان کړی. دا چې په دې پروګرام کې څه مرستې شامل دي تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اروپای ټولنې اعلان کړی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د 5 میلیونه یورو پروګرام پیل کړی دی. د اتحادیې د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 15 په یو بیان کې ویلي چې د دې پروګرام د پلي کولو تړون چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام نومیږي له نړیوال مالي شرکت IFC سره لاسلیک شوی چې د نړیوال بانک غړی دی او په ټوله نړۍ کې د خصوصي سکتور پراختیا هڅوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا پروګرام به په کوچنیو او منځنیو تشبثاتو کې پانګونې ته اسانتیاوې برابرې کړي، د متشبثینو ملاتړ به وکړي، مالي خدماتو ته لاسرسی وکړي او د ښځو، ځوانانو او راستنو شویو پر اقتصادي ګډون تمرکز وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام به راتلونکي میاشت پیل او د 3 کلونو 6 میاشتو لپاره به دوام وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شرط سفیر ورنیکا ویلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د اروپای ټولنې د هر اړخیز ملاتړ یو برخه ده. د اروپای ټولنې په بیان کې د نړیوال مالی شرکت آی ایف سی د منځنی ختیځ، پاکستان او افغانستان لپاره د سیمه ایز مشر خواجه آفتاب احمد پاوله ویل سوی چې که څه هم هیڅ یوه واحده هڅه ټولې ننګونې نسی حل کولای، خو د سوداګرۍ پیاوړتیا، د خلکو د معیشت د ساتنې او د هیواد بیا جوړونه کې د افغانانو ملاتړ د انساني کرامت عملی لاره ده. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې، ځوانان او راستانه سوي چې د دې پروګرام لپاره د هدف ګروپونو په توګه معرف سوي، هیله مند دي چې دا اقدام به د کار واقعي فرصتونه رامنځته کړای سي. سوداګري او د افغانستان په شمال کې د خیاطۍ د یوې کارګاه مسؤلې سلیمې یعقوبی ازادي راډیو ته وویل:
یک اقدام بسیار خوب است و اگر کمکای بیشتر شوه خو خوبتر. دا یو ډیر ښه اقدام دی او که دوی نورې مرستې وکړي نو ښه به وي، چې نه یوازې د هغو کسانو ملاتړ کېږي چې نوی کار پیل کوي، بلکې د هغو نورو خلک ملاتړ هم کېږي چې منځنۍ کچې دی او کوچنی او لویو کارګاو لري. هغوی هم ملاتړ ته اړتیا لري، ممکن له اقتصادي ستونزو سره مخ وي او نشي کولی هغه تجهیزات او اسانتیاوې واخلي او چمتو کړي چې دوی ورته اړتیا لري تر څو خپل کار پرمخ بوزي.
په کابل کې یو ځوان چې د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، هم وایي چې مهارتونه لري خو د کار فرصتونه یا مالي ملاتړ نه لري.
زه اوس مهال بیکاره یم، کار نه موندل کیږي، زما اقتصاد ډیر کمزوری دی. ما 15 کاله د رسنیو ژوندیو خبرونو په تخنیکی برخه کې کار کړی دی. ډیر هڅه مې وکړه چې بیا په تلویزیون یا بل ځای کې کار ومومم.
له پاکستان یو افغان راستون سوی ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د کارموندنې فرصتونه رامنځته کول ځان بسیاینې ته د دوی د راستنېدو لاره ده.
یک مومن شګه از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند نفر هستیم.
یو میاشت کېږي چې موږ له پاکستان کابل ته راغلي یو، څو ځله بازار ته تللی یو خو کار نشو موندلی. دلته زمونږ ژوند ډیر ستونزمن دی، موږ له حکومت او مؤسسو ته مل روچه همکاري وکړي او زمونږ لپاره کار ومومي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې بیکاري زیاته سوې، ځکه ډیری شرکتونو او نړیوالو سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي یا له دې هېواد وتلي، اقتصادي او خدماتي پروژې بندې سوي او پورونو او مالی خدمتونو ته لاسرسی هم محدود سوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ښځې په ډیری دولتي ادارو او خصوصي سکتور کې له کار کولو منع کړي او دې محدودیتونو بیکاري زیاته کړې، د کورنۍ عاید کم کړی او دوی له اقتصادي فرصتونو محروم کړي او ډیری تعلیم یافته او مسلکي ښځې اړې سوي چې خپلې دندې پرېږدي یا مسلک بدل کړي. د کار نړیوال سازمان آی ایل او او د ملګرو ملتونو نورو ادارو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری د لوړې کچې په اړه راپورونه خپره کړي او خبرداری ورکړی چې دا ستونزه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
له خبرونو ورآخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې ورزو وروسته خوسته هلته د هاکی لوبې پای ته رسیدلی، خو اوس رازودار راپور اخلو چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو انهبیټات وایي چې په افغانستان کې د برېښنا پرچوي خلکو ته ډېر اقتصادي زیانونه اړولید.
د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو انهبیټات وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغیز کړي. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پر لپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان یې د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. یو انهبیټات ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامداره او اوږدمهاله حلارو تاړتیا لري. په بیان کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د نوي خارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي، وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل:
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له یو ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او شل دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تکلیف کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه دا ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي،
همه مردم عادلانه تقسیم وکړي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې لپخوا هیڅ برېښنا نه لري،
برق نه درلود او مخکله هم برق نه درلود، حال سابق نه موږ د شمسي سولر نه استفاده کوو چې برق در چا ضرورت اینو برق نه چوي، برق نه در ضرورت هر چا دی چوي
څو کمکاري وو چې برق جوړ کی خدای.
د یو شمیر تولیدي فابریکو مسولین هم د برېښنا له کمخ او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د وی فابریکي مسول فیروز خان ازادي راډیو ته وویل چې په ورځ کې یوازې دوه تر درې ساعتونو پورې برېښنا ورکول کیږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د زمري ریاست په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمنځ د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې له مخې به 10,000 میګاواټه برېښنا د ګاز او سکرو اوبو باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي وو چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 4,000 میګاواټه عامو خلکو او 6,000 میګاواټه صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته له لاسرسي محروم دي او دغه چارې د دوی پروختیا امنیت او چاپیریال منفي اغېز کړي. دغه ادارې ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نامنو هیوادونو څخه دی او ډیری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو لپاره له لرګیو کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیری برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
facebook.com/azadiradio
تاسو ازادي رادیو ته غوږی ورو دغه خبری مجله هم پایته پر رسیدو د روسي راپور اخلو. هغه د دسمبر په 15مه په خوست کې د هاکی لوبي د اتو لوبډلو په ګډون هغه سیالي چې څومره د مخکې پیل شوی و د ولادت د لوبډلې په بریا سره پایته ورسیدله. نجیب الله الوخیل دغه لوب ته ورغلی لزبانانو سره خبرې کړې. زبانان وایي چې معیاري لوبغالي نه لري.
په خوست کې د هاکی لوبي د اتو لوبډلو ترمنځ هغه سیالي چې د ورزشي امریت اړوند د هاکی فدراسیون په چوکاټ کې جوړې شوې وي لومړی مقام د ولایت او دویم مقام د خاروالۍ لوبډلو ترلاسه کړ. د برنامه منتظمین اول غواړي د دا ډول برنامو له لارې د نورو ورزشونو په شان هاکی لوبه هم دود شي، ورزشکاران په خپلو کې تجربې شریکې کړي، همغږي شي او د لوبې ته نوي استعدادونه لار پیدا کړي. یو تن لوبغاړي ایمال مشال رادیو ته وویل
دا خو ډیر رول لري په معاشره کې ترڅو دغه موږ لوبه وکړو، دغه موږ نوي لوبغاړي ترلاسه کړو. دغه چې موږ د خپل د میټم لوبغاړي هم نو موږ اکثر وخت د ستبني یا د غاړي ظرف تر کوم چې موږ څنګه لرو، یعنی په لوبه کې موږ سره تقریبا یو ورځ لوبغاړي میدان کې لوبه کوي چې په دغه اکثر لوبغاړي موږ سره د کمښت له وجې سره چې موږ سره خپل لوبغاړي کمبوتي وي نو دغه ډیره ګټه کوي موږ سره چې موږ ترڅو خپل ملګري ته بارخ لوبغاړي پیدا کړو.
کاسم د خوست ورزشی اداره د هاکی د زینو لوب او سیالیو لپاره د دې ولایت د والیبال او فورسال جمنازیومونه په اختیار کې ورکوي، خو خپلواک او د لپاره جوړ او جلا میدان نه لري. یو بل تن لوبغاړی فضل شاه زدران وایي
مون خپل شخصا خپل میدان کته هم یو د خاور میدان هم سم نه لرو، اواد نه لرو، اته سټډیوم کې شته شاید تاسو لیدلی وي هغه باندې ما صرف کیږي. دا لوب تاسو ته بهتره معلومات چې یو هوار میدان غواړي یو سم میدان غواړي هغه باندې لوب کیږي.
بلوری ته په خوست کې ورزشی اداره د هاکی په ګډون یو شمېر لوبو لپاره د ځانګړو میدانونو د نشتون ستونزه مني، خو وايي مرکزی فدراسیونونو سره په دوامدار توګه دا اړتیاوې شریکې کړې دي. د خوست ورزشی امیر عطاولا شاه کډوال وویل
عموما که په افغانستان کې د ورزش په برخه کې میدانونه کم دي، هغه امکانات چې په نورو نړۍ کې دي کم دي. دا چې اروپا ورو ورزش تاسو وینې عملا کول ته روان دی، ان شاء الله کتیږي به ترڅنګ هغه امکانات چې موږ په لاسونه کې ان شاء الله دی هغه نه زیات دوی ته کوشش کوي.
یاد دیوی سره لدی چې خوست د هاکی لوبي غوړه لوبغاړي لري او یو شمیر د افغانستان په کچه په ملي ټیم کې لوبيږي، خو په ټوله کې دا لوبه دومره عامه نه ده چې کافی لوبغاړي ولري. ورزشکاران دا ډول سیالۍ هاکی لوبي د ترویج او دودولو لپاره ګټورې بولي.